پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې عمران خان وایي د پاکستان په قلمرو کې به د امریکا پوځي اډو ته اجازه ورنکړي. په افغانستان کې د کورونا په قربانیانو کې واکسین شوي خلک نشته، دا خبره د روغتیا وزارت کړې ده.
تر اوسه پورې موږ سره داسې ارقام ثبت شوي نه دي چې په دغو کسانو کې چې خپل ژوند لاس ورکړی دی دوی واکسین تطبیق کړی وي.
نن په جګړو کې د جنسي تیری د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم د دې ډول تیریو قربانیان لږ نه دي. او په نړیوالو مسایلو کې
د نړۍ مشران د کورونا د نوي بڼې د خپرېدو له کبله اندېښمن دي.
خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
د قطر یو لوړ رتبه چارواکی وایي د افغانستان د سولې پروسې څرګند پرمختګ نه دی کړی. په هالند کې میشت افغانان د افغان وژنې پر خلاف سبا لاریون کوي. ایران کې د ولسمشرۍ کاندیدانو عبدالناصر همتی او محسن رضایی میرقاید ابراهیم رئیسی ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن وایي هیواد د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ګوري. د رویټرز خبري اجنس په وینا عبدالرحمن د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه پر یوه اجماع سلاسي. سره له دې چې په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو شاوخوا نه میاشتې تیریږي خو پر اوربند تر اوسه موافقه نه ده سوې. د دوړ خو د تماس ډلو تیره سېشنبه تر اتلونکو غونډو د چمتووالي په اړه په دوحه کې سره وکتل. په هالند کې ځینې میشت افغانان په پام کې لري چې سبا په افغانستان کې د روانو وژنو پر خلاف لاریون وکړي. د لاریون یوې تنظیموونکې سایرې نورزی ازادي رادیو ته وویل د لاریون برخوال غواړي په دې اقدام سره نړیوالو ته یو پیغام ورکړي.
غواړي چې د دغه روان حالت په وړاندې خپل آواز اوچت کی او نړیوالو ته دا وښيي چې په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو جګړه نه بلکې د پردیو د منطقې جګړه او د نړۍ جګړه ده او دغه جګړه د اقتصاد جګړه ده.
لاریون به د پلازمینې امستردام په مرکزی میدان کې کیږي چې له نورو اروپایي هیوادونو هم افغانان ورځي. میرمن نورزی وایي دوی غواړي نړیوال متوجه کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه بندېدو ته اړتیا لري. د لاریون په پای کې به پریکړه لیک هم خپریږي چې د هالند پارلمان او د بشري حقونو نورو نړیوالو بنسټونو ته هم لیږل کیږي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت ناامني زیاته سوې چې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د غور ولایت د لالو سر جنگل ولسوالی سرپرست وي د دې ولسوالی پر ځینو برخو د وسلو طالبانو په حمله کې دوه ولسی پاتونوال وژل سوي دي. علي فائق ازادي رادیو ته ویل دغه حمله چې پرون ماپښین پایل سوي وه تر شپې روانه وه او په نتیجه کې بل پاتونوال ټپي سوی دی. بلخو د پروان امنیه قمندانی وایي په شینواري او سیاګرد ولسوالیو کې تیر شپه پر څو پوستو د وسلولو طالبانو په حمله کې دوه پوځیان وژل سوي دي. د پروان د امنیه قمندانی ویان عبدالرؤف اورزګانی ازادي رادیو ته ویل وسلولو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی خو دې دقیق شمیر په ډاګه نه کړ. په وروستیو ورځو کې وسلولو طالبانو د شینواري ولسوالۍ پر درای نمک اب سیمه ولکا ټینګه کړې ده. بل خو د کونړ امنیه قمندان وایي په شلتن او غازی آباد ولسوالیو کې تیره شپه د وسلولو طالبانو ډله ییز بریدونه په شاتم به ولسوي او په نتیجه کې و وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. سمونوال محمد یوسف مظلومیار د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. په بل خبر کې د هلمند امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي چې په ګریش ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې 950 وسلول طالبان وژل سوي او 80 نور ټپیان سوي دي. په دې اعلامیه کې چنن خبره سوي راغلي چې په دغو عملیاتو کې ځینې وسایط او مهمات هم تخریب سوي دي. اخوه د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په هسکمینه او خوږیانیو ولسوالیو کې په تیرو 46 ساعتونو کې د دوو پاکستاني اتباعو په ګډون 15 وسلول وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. پیلامه کې چنن خبره سوي ویل سوي چې ملکانو او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. که څه هم د ایران د ولسمشری ټاکنو رسمي نتایج نه دی اعلان شوی، خو د ولسمشری کاندیدانو عبدالناصر همتی او محسن رضایی میرقاید ابراهیم رئیسی ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د ازادي رادیو د ایرانی څانګې رادیو پردا د راپور لمخې دغو دوو کاندیدانو رئیسی ته په جلا جلا پیغامونو کې د بریا مبارکي ویلې ده. په ایران کې د ولسمشری د پرونیو ټاکنو د رای شمیرنې له بهیره د اوو ساعتونو له تیرېدو وروسته هم د نتایجو په اړه رسمي ارقام نه دي خپاره سوي. لا څرګنده نه ده د څلورو کاندیدانو محسن رضایی میرقاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضیزاده هاشمی او عبدالناصر همتی له منځ څخه به کوم یو د ایران نوی ولسمشر سي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله په پام کې د ابتدایي نتایج نن پر ځای وخت مبشین او نهایی نتیجه سبا اعلان سي. سپین ماڼۍ وایي که روسیه په اوکراین کې نور پوځي تیری وکړي، متحد ایالاتونه به له کیف سره په نظامي برخه کې مرستې وکړي او دا مرستې چمتو کړي دي. د سپین ماڼۍ ویاند جین ساکی پرون په یو بیان کې وویل په وروستیو کې د رسنیو د راپورونه بې بنسټې دي چې متحد ایالاتونو له اوکراین سره نظامي مرستې د لنډ وخت لپاره ځنډولې دي. پولیټیکو او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو تیره اونۍ راپور ورکړی و چې ولسمشر جو بایډن له اوکراین سره د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د وسلو په ګډون پوځي مرستې ځنډولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له 2014 میلادي کال راهیسې له اوکراین سره په پوځي برخه کې تر 2.5 میلیارد ډالرو ډیره مرسته کړې ده. جینساکي زیاته کړه تیره اونۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د غونډې په درشل کې واشنگتن د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت په امنیتي برخه کې د وسلو په ګډون اوکراین ته مرستې چمتو کړې. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د یوې غیر معمولي پریکړې په لړ کې پرون په برما کې پوځي کودتا وغندله او پر دغه هیواد یې د وسلو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه. د 193 غړیو هیوادونو دې سازمان دغه راز د برما د ملکي رهبر آنګ سان سوچی او نورو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو او په برما کې د مظاهره چانو پر ضد د خشونت او وسلو د استعمال د بندېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو دا پریکړه الزامي نه ده، خو د برما پوځي چارواکو ته چې د فبروري میاشتې پر لومړۍ نیټه یې کودتا وکړه او پر برما واکمنه سوه یو سیاسي پیغام ورکوي.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، که غواړی چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته ورشئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. دا د خبرونو نه وروسته د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی په افغانستان کې د تروریزم ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خاوره کې د پوځي اډو د جوړولو اجازه ورنکړي. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر او د ملي امنیت سلاکار ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته به په سیمه کې د پاتې کېدو او د تروریستي ډلو د ځپلو په موخه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې لا هم ترینګلې دي او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لفظي ناندرې لا هم روانې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې وړاندې کیږي.
پاکستان یو ځل بیا په خپله خاوره کې امریکایي عسکرو ته د پوځي اډو د ورکړې په اړه توند خبرګونه خود. لومړی وزیر عمران خان تازه لاکسیوز امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خاوره کې د پوځي اډو د جوړېدو اجازه ورنه کړي.
هیڅکله نه، دا اجازه به ورنه کړو. په افغانستان کې د عملیاتو لپاره به هیڅ وخت پوځي اډه ورنه کړل شي او نه به هم په دې برخه کې د پاکستان خاوره وکارول شي.
خو د عمران خان له څرګندونو وړاندې د پینټاګان مشر جنرال لوید استین او د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان ویلي وو د دې لپاره چې په راتلونکي کې د ترهګرۍ ګواښ ته پام وشي په سیمه کې د پاتې کېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د دوی په خاوره کې د پوځي اډو د لرلو پر موضوع خبرې کړي. په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د پوځي اډو د جوړېدو په اړه مخکې طالبانو هم خبرګون ښودلې او دا یې تاریخي تېروتنه بللې چې ناوړه او پارونکې پایلې به ولري. پاکستان داسې مهال د ترهګرۍ د ځپلو لپاره خپله خاوره کې د امریکا له پوځي اډو سره مخالفت ښکاره کوي چې افغانستان بیا وایي د ترهګرو مهم پټنځایونه خپل پاکستان کې دي. افغان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غنی د هغه لومړي مرستیال او د ملي امنیت سلاکار په ځلونو ویلي پاکستان او طالبان د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. د دې څرګندونو په دوام د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب یو ځل بیا د پاکستان د د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ورستیو خبرو پاړه سخت خبرګون خودلای. شاه محمود قریشی د تولونیوس پونم خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوال ډیری دل مبالغه بللی. هغه د عائشه په افغانستان کې کشمیر کړي چې په خبره یې جګړه کې ګټي دي د تاوتریخوالې د زیاتې دوه عاملان بللي. خو ښاغلي محب د خبرو ته په خبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، طالبانو ټول افغانستان کې د افغان ولس پر ضد د تاوتریخوالې عملیات پیل کړي. د ده په خبره دوی پوهیږي چې هغوی څنګه اول د دې کار وړتیا پیدا کوي. ښاغلی محب زیاتوي قریشي یا خبر نه دی یا نه پوهیږي یا یې له هغوی یعنی طالبانو سره لاس یو کړی. د ښاغلي محب په خبره خی قریشي دا هم رد کړي چې اسامه د پاکستان نظامي قمندانۍ سره نږدې ومندل شو. د حمدالله محب له ټویټ وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا غبرګون خود او دای بی بنسټه ادعا وبلله. پاکستان بیا ځلی حمدالله محب تورن کړ چې د افغانستان د سولې په خبرو کې په پرمختګونو سترګې پټوي، خو افغان حکومت سره لدی چې منی پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري وای. د هیواد تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او په دې تورنوي چې د طالبانو ملاتړی دی. امن پټنځایونه ورکړي او طالب مشران د پاکستان په پاسپورټونو تګ راتګ کوي، خو طالبان او پاکستان دواړه دا تورونه ردوي. خو د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غنی په زغرده ویلي له پاکستان سره یې اړیکې دولت په دولت او د سولې پروسې په برخه کې د دې هیواد په عملی همکاریو پورې تړلې دي او باید له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا د وبا د درېمې څپې په قربانیانو کې هغه کسان نشته چې واکسینونه یې کړي دي. د وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی که څه هم دا نه درد کړي چې واکسین شوي په کورونا ویروس نه اخته کیږي، خو وایي چې که دا کسان په دغه وبا اخته هم شي ژوند به یې حتما له ګواښ سره مخامخ نه شي.
د کابل د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکې 15 پیته کلن عبدالرزاق د خپل کور مخته باغچه کې د ګلانو په بولو بوخته. عبدالرزاق سره نږدې څوک نشته، خو کله چې زور نږدې کیګم ماسک له جیب راباسي او خپل خوله او پزه پټوي. د را سره په خبرو کې وویل چې د کورونا وایروس ضد هندي واکسین دواړه دوزې کړی دي، خو بیا هم په خبره روغتیایي سپارښتنی جدی په پام کې نیسی.
د دې ویروس کورونا لپاره لازم تدبیرونه نیول شي او خلک باید مراکې د جملې نه یو واکسین دی چې مونږ وکه مخفله او یو مشباب دی یو بل واکسین هغه مکه او وس په ماسک ماچم او ډیر ګرځم هم نه وا په شان چې دی رادیو تلویزیون دی خانه مونږ ته دا شوی دی رایت شوی دی دغه مراد کوم.
عبدالرزاق وایي د شکر ناروغي لري، نور هم سپینګری شوه او په خوانه خوندې نه دی پاتې، نو ځکه اړینه وګڼل چې واکسین وکړي او ځان خوندې کړي. شبنم بیا قابل ده، دا د شلو کلونو ده، ځوانه ده، خو بیا هم یو دوز هندي واکسین لګولې ده. دا چې د کابل د تایمنی سیمې اوسیدونکې ده، دا اندېښنه لري چې بل دوز واکسین به څنګه کړي، ځکه ورته ویل شوی چې خلاص شوی ده.
یو دوز واکسین د هندي واخستو تر اوسه دویم ملانه د خستې یو زلمه مراجعه وکړه، ویل کلاس شي اوس په تشویشم که دویم دوز ونه کم څنګه بشي.
شبنم هموایی روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسی، خو د عبدالرزاق او شبنم برعکس شته بیا داسې کسان هم چې نه د واکسین کول جدي ګڼي او نه هم روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسی. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې چې کوم کسان وژلي واکسین شوي پکې نشته. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزه که څه هم دا نه ردوي چې ګوندي واکسین شوي په کورونا وایروس نه اخته کیږي، خو وایي چې دا شان کسان که په دغه وبا اخته هم شي ډېره ګواښونکي به ورته نه وي. ښاغلی علیزه خلک د واکسین کولو ته رابولي.
دی واکسینو تطبیق یو اهم او ضروری ګام دی، نو بنان دی واکسینو تطبیق سره من کولای شو چې د کورونا د ناروغي پیخې په ټولنه کې راخکته کو. نو بنان یو وزنی خلر چې د کورونا ناروغي په مقابل کې معافیت اسلوي هغه دی واکسینو تطبیق ده. د کورونا په درېم څپه کې کوم مړینه چې په روغتي مراکزو کې رامنځته شوې ده، یعنی د کورونا ناروغي لامل کوم ودول چې خپل ژوند لا سور کړی ده، تر اوسه پورې موږ سره داسې ارقام ثبت شوي نه دي. چې پاغه کې په دغو کسانو کې چې خپل ژوند لاس ورکړې د دوی واکسین تطبیق کړی وي، د کورونا واکسین تطبیق کړی وي او د هغه څخه وروسته بیا هم دی په دغه ناروغي اخته شوی او خپل ژوند لاس ورکړی وي. داسې تر اوسه پر موږ سره کوم رسمي رقم نشته په دغه برخه کې.
خاغلی الیزه دغه کسانو د اندېښنو په ځواب کې چې کورونا ضد هندي واکسین یو دوز کړي او بل په اخلاص شوی دی وای دغه واکسین به هم ډیر ژر افغانستان ته راوړل شي. نوموړی وای په دې کې د اندېښنې وړ خبره ځکه نشته چې له یو تر بل دوز لګولو پورې واټن له څلورو تر شپاړسو اونیو پورې دی او په دې موده کې د دوی په معافیت کې کومه ستونزه نه پیښیږي. د افغانستان د امریکتي وزارت د معلومات پر بنسټ په دغه هیواد کې کورونا ضد چینایي واکسین چې 200,000 دوز راوړل شوی د تطبیق چاري د جوزا میاشتې په 22مه نیټه پیل شوې دي. وزارت وی په ټوله کې په افغانستان کې تر اوسه لشپږ لکه او 8,000 څخه زیاتو کسانو ته کورونا وایروس ضد واکسین شوی دی. په دغه هیواد کې د یادې اوبا د خپرېدو لپاره تر جمعې ورځې پورې د اخته شویو کسانو شمیر له 100,000 زیات او ترې د مړو شوي شمیر 4,300 ته ورسید.
خبرمنو اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندې پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ وړ وکړئ او یو له بل 2 متر واټن کې پاتې شئ.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدای شپه اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
د افغانستان د کلو بیرغونې او پراختیا وزارت وایي په تیر شپږ میاشتو کې د اوبو رسولو سل پروژې بشپړې شوې. د دې وزارت وایند فریدون اجن نن ازادي رادیو ته ویل دا پروژې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د 340 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې. دی وایي چې د دې پروژو په بشپړېدو سره په 25 ولایتونو کې له 25,000 زیات کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه ورسېدي. په دې کې وشپېته د سولر په وسیله د پاکو اوبو رسولو، د غشان 95 د پاکو اوبو د جوړو ساګانو او 240 د اوبو د ذخیره کولو پروژې شامل دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي په خوست ولایت کې د طبي ځنګلونو د خوندي کولو او بیا رغولو په پار د چلغوزي او چارمغزو 318 کورنۍ قوري جوړې شوې دي. د دې وزارت لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلي دي چې یادې قوري د خوست په مساخیلو، زازی میدان، تڼي، سپیرا او شمال دومنده ولسوالیو کې جوړې شوې. په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې پروژو 15 میلیون افغانۍ لګښت راغلي. د اعلامیه د معلوماتو لمخې په دې قوریو کې 2 میلیون نیالګي د 3 کالو په موده کې روزل کیږي او وروسته په یادو شوی ولسوالیو کې ځنګلونو ته انتقالیږي چې 2,200 هکتار ځمکه تر پوښښ لاندې راولي. دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغاني پوړاندې د بهراني وسارو بای یو امریکایي ډالر 80 افغاني 50 پوله، یو یورو 93 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغاني 50 پوله، یو اماراتي درهم 20 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 10 پوله، زر هندۍ روپی 1,000 افغاني او زر پاکستاني روپی 1,095 افغاني.
زموږ غاګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې پر کورنۍ او مسایلو نور مطالب هم لرو، خو د شپه په مکړی یوه نړیوالې مسلې ته د نړۍ مشران د کورونا وایروس د نوې بڼې پر خبرېدو اندېښنه څرګندوي. دا نوې بڼه چې په هند کې پیدا شوه اوس غنو هیوادونو ته خبره شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن لخپل خلکو وغوښتل چې ځانونه واکسین کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو هم اندېښنه ښودلې چې ښایي د کورونا نوې بڼه د دې باعث شي چې په بندیزونو کې نرمښت بیرته لسره واخلي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر هغو امریکایانو چې لای هم د کورونا واکسین نه دی کړی ژغ وکړ چې واکسین وکړي او د دې وایرس د زیاتی او ژر خپرېدونکو بڼې پر ضد په نړیواله مبارزه کې برخه واخلي. د روغتیا د نړیوالې ادارې رئیس پرون وویل د کورونا لا ډېره خطرناکه بڼه چې لومړی پلا په هند کې تشخیص شوه اوس په نړۍ کې تر ټولو ډېره ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکزونو رئیس روچل والینسکی وایي د کورونا دا بڼه کېدای شي چې په امریکا کې هم ډېره خپره شي. د پرون شنبه د غراز وویل کوم کسان چې د کورونا پر ضد واکسین شي د کورونا له دې خطرناکې بڼې هم خوندي کیږي. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو وغوښتل چې ځانونه واکسین کړي. د دا هم وویل له کله چې د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې ده تر اوسه پورې په تیرو 150 ورځو کې د کووید 19 300 میلیونه ډوزه واکسین ورکړل شوی دی. نږدې 122 میلیونه او 400,000 امریکایانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی او 101.5 میلیونه او 16,000,000 امریکایانو دوه دوزه واکسین کړی دی. خو په وروستیو ورځو کې خورا لږ امریکایان واکسین کوي ځکه چې د کورونا پیښې خورا کمې شوي او د هغه پرمختګ له خطر سره مخامخ وي چې له کبله اقتصادي فعالیتونه بیرته پرانستل شول، مړینې کمې شوې او پر روغتونونو بیروبار لږ شو. بریتانیا مخکې لا اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې د دې اوبا د نوي بڼې له کبله مخ په زیاتېدو دي او له دې کبله د بریتانیا حکومت مجبوره شو چې په بندیزونو کې د نرمش بهیر له دې سره سره ودروي چې ډېر شمېر بریتانیایان واکسین شوي دي. د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې د ټول نفوس په سلو کې 50 لږتر لږه یو ډوز واکسین کړی دی او تر درېمې برخې زیاتو یې دوه ډوزه واکسین کړی دی. د جرمني او فرانسې مشرانو پرون جمعه د اروپایي اتحادیې له غړو وغوښتل چې د کورونا د نوي بڼې په وړاندې محتاط واوسي، حسینه هغه پرمختګ چې په وروستیو کې ترلاسه شوی او له کبله بندیزونه په تدریج کم شوي زیانمن شي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل سره له دې چې په جرمني کې د کورونا نوي پیښې کمې شوې دي خو دغه وایرس نوي بڼه مثبت پیښې بیا زیاتولی شي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو د سهار لو د مازیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر لو او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لورستي حالات خبر شي. د جون 19 په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې یا مخنیوي لنړیواله ورځ سره برابر ده. په افغانستان کې هم د جګړو پر مهال د جنسي تشدد پیښې لګې نه دي. د چوس مهال د افغانستان په ډیرو سیمو کې جنگ جګړې روانې دي. د وضعیت پر افغانانو څه اغیز لري؟ په دې راپور کې هم دې موضوع ته کتنه شوې.
ولایت او د کوم ولسوالۍ نه چې زما غوړ ولسوالۍ ډیره نام نه ولسوالۍ د جنگ جلال ده ورته
د امنیتی ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. یا وشت کال عمر لري. د غمیرمن وای چې په 14 کلنۍ کې له خپل خوخي خلاف نامزاده شوم. له نامزادي لا درې کال نه وتیر سوي چې نامزادي په یوه بمی چاودنه کې وژن سو. دا پیخه د نموړي د ستونزې پیل وو. له هغه وروسته مجبور اس و چې له خوخي پرته له بلچا سره ژوند وکړي. هغه ژوند چې نموړي پرې راځي نه و. په ولسوالۍ کې د جګړو له امله یا د میرمن ونه توانېده چې د خپل ځان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي که څه هم دغه کمیسون تر اوسه په جګړو کې د جنسي ځورونې په اړه کره شمېره نه لري خو خځې او ماشومان د ټولنې تر ټولو ځانمن قشر دی. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
جنسی زور او جنسی تیری په مسلحانه جنگونو کې یو له نړیوالو جرایمو څخه ګڼل کیږي چې باید په جدیت سره ورته رسیدګي وشي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون همیشه او په تکراری ډول د جنگ پر خکیلو خوا غوږ کړی چې نه باید د جنگ په لیکو کې له ماشومانو استفاده وشي او نه باید ماشومان په مسلحانه جنگونو کې خکیل کړی شي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ځان او مال ساتون کې دي. د دغه وزارت وین رحمه الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول هغه قوانين او اسناد او نړیواله کچا معتبر نړیوال تړونونه چې باید په جګړه کې مراعات سي مراعات کړي دي.
موضوع نسی پیدا کولای چې جریان د جنگ زمونږ منصبین مرتکب دي جرایم سي یا تاسو متهم شوی اوسي. پس په دې اساس باندې د مونږ او زمونږ ټول منصبینو ته دا سرکر کده او د دې رعایت په موږ باندې حتمي او ضروري ده او په دې وخت کې موږ ډېر جدي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې دوی دې موضوع ته زیاته پاملرنه کوي، نه یوازې د جګړې پر مهال بلکې په عادي شرایطو کې هم هڅه کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ښځې او ماشومان له جنسي پلوه څوک ونه ځوروي. له بل پلوه د رواني چارو کارپوهان په دې باور دي چې د جګړې له امله هغه زیانونه چې خلکو ته اوړي له دې سره په خوا کې که څوک له جنسي ځورونې سره مخ سي له رواني ستونزو سره مخ کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
قدر من اوریدونکو، د همدې ساعت په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ځنګړی 19 پروګرام د زهرو کاروان خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د کابل چاپ ورسپانو مخکتنې ته.
اطلاعات روز ورسپانې لیکلي طالبان له ورانولو اخوا بل برنامه نه لدی. د ورسپانې هغه ویډیوګانو ته اشاره کړې چې طالبانو ته منسوبېږي او له څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو رسنیو خبريږي او په کې لیدل کیږي چې ځینې ودانۍ په بمونو لمنځه وړل کیږي. ورسپانې دا کړې چې د ولسوالۍ ول نیولو وروسته د وسلوالو طالبانو لومړی کار د بنسټیزو پروژو لمنځه وړل دي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي دي چې طالبانو یو ونې وړاندې د فراد د اناردرې ولسوالۍ ودانۍ له نیولو وروسته په بمونو لمنځه یوړه. دا شانې په ځینو نورو سیمو کې هم ورته عملونه ترسره کړي دي. ورسپانې د یو شمېر راپورونو پر بنسټ دا دعوه هم کړي چې طالبان په هرات کې د سلما بند د لمنځه وړلو په هڅه کې دي. وړاندې راغلی دی د طالبانو لولوري دورانولو دا کیسه خای په ورستۍ او څورز خلاصه نشي، بلکې د ډلې له دی وړاندې هم پلونا پلچکونه خونځي د برښنا او مخابراتو ستنې او عامه تاسیسات په نخه کړي او افغانستان ته یو میلیارد ډالره مالی زیان اړولې. د لیکوال په وینا یاد وسلواله ډله نه یوازې عامه تاسیسات په نخه کوي، بلکې په تیرو شلو کلونو کې تر خپل واک لاندې سیمو کې د ملي پروژو عملي کېدو ته هم اجازه نه ورکړي. لیکوال لیکلي په وروستیو کې خلکو فکر کاوه چې خای یاد ډله بدله شوی وي، خو د عامه تاسیساتو دورانولو وروستیو کیسو ته پکتو د خلکو دا فکر هم غلط ثابت شو. خو په دې لیکنه کې د طالبانو هغه دریسته هیڅ اشاره نه ده شوې چې ویلي دي چې دوی د عامه تاسیساتو په لمنځه وړلو او ورانولو کې هیڅ ډول لاس نه لري. هیواد دولتي ورسپانې هم همدې مسلې ته اشاره کړې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان وضعیت باید په جدي توګه کنټرول کړل شي. وړاندې راغلي دي چې د طالبانو په جګړه کې نه یوازې دا چې ملي تاسیسات له منځه وړل کیږي، بلکې د ولس عامه شتمني هم لوټل کیږي. د ورسپانې په وینا چې د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو هم په افغانستان کې دا تاوتریخوالی د جدي اندېښنې وړ بللی او خبرداری ورکړی چې که د سولې خبرې یوې پایلې ته ونه رسیږي، نو احتمال شته چې په دغه هیواد کې بشري ناورین رامنځته شي. لیکوال د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ لیکلي چې همدا اوس شاوخوا 2.5 میلیون افغانان په نورو هیوادونو کې کډوال دي او تر څنګ شاوخوا 4.5 میلیون افغانان بیا د جنگ جګړو له امله خپل سیمو بې ځای شوي دي. لیکوال ټینګار کړی چې ترهګري اوس ټولو ته معلومه ده چې د چا لخوا یې ملاتړ کیږي او د څه لپاره، او په وینا یې که دا ترهګري په خپلو ځالو کې وځپل شي او په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره د دغو دښمنو لوري او لاسونه لنډ کړل شي، سوله خپله راځي او بحران له منځه ځي. او ملیارمن ورسپانې د طالبانو له لوري د جګړې تیزیدو ته په اشاره ادعا کړې چې یاد ډله په دې کار سره نه غواړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. لیکوال لیکلي که طالبان اوس وخت کې د جګړې پر ځای د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړي او جګړه پای ته ورسوي، نو بهرنیو ځواکونو ته به په دې هیواد کې د پاتې کېدو هیڅ بنه پاتې نشي. ورسپانې د امریکا د دفاع د وزیر هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي خای پر اتلونکو دوو کلونو کې یو وار بیا القاعده ډله په دې هیواد حمله وکړي. لیکوال همدی غوښته په کتو لیکلی چې طالبان غواړي یو ور بیا د افغانستان وضعیت خراب کړي او د هیواد ته د القاعده ډلې دراتک زمينه برابره او د نړۍ امنیت وګواخي. لیکوال لیکلی دا امکان هم نشي ردیدای چې امریکا د طالبانو روسي تاوتریخوالي ته په کتو له افغانستان د وتلو پریکړه بیرته واخلي چې په دې صورت کې هم باید یاد ډله ګرامه وبلل شي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دي. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان په څو شیبو کې خبریږي، خو له هغه مخکې سالی محمد سالی د خبرونو لنډیز اوروي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن وایي هیواد یې د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ګوري. په هالند کې ځینې میشت افغانان په پام کې لري چې سبا په افغانستان کې د روانو وژنو پر خلاف لاریون وکړي. د غور ولایت د لالو سر جنگل ولسوالي سرپرست وایي د دې ولسوالي پر ځینو برخو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه ولسي پاتونوال وژل شوي دي. بلخو د پروان امنیه قمانداني وایي په شینواري او سیاګرد ولسوالیو کې تېره شپه پر څو پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمانداني مطبوعاتي دفتر وایي په ګریش ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې 950 وسلوال وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. بلخوا د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په هسکمینه او خوږیاڼي ولسوالیو کې په تېرو څلورو ساعتونو کې د دوو پاکستاني اتباعو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. که څه هم د ایران د ولسمشرۍ ټاکنو رسمي نتایج نه دي اعلان شوي، خو د ولسمشرۍ کاندیدانو عبدالناصر همتی او محسن رضایی میرقاید ابراهیم رئیسی ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. سپینې ماڼۍ وایي که روسیا په اوکراین کې نور پوځي تیری وکړي، متحد ایالتونه به له کیف سره په نظامي برخه کې نور مرسته وکړي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د یوې غیر معمولي پریکړې په لړ کې پرون په برما کې پوځي کودتا وغندله او پر دغه هیواد یې د وسلو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه.
د زهرو کاروان
آزادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنه کې بهرنۍ مرستې اتیا په سلو کې کمی شوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په ننګرهار ولایت کې د ټابلیټ کا په نوم د نشې ګولیو یو کارخانه ویجاړه شوه. له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د جلال آباد ښار په لسمه ناحیه کې د ټابلیټ کا ګولیو یو دستګاه ویجاړه او په دې کارخانه کې 155 کیلوګرام نشې ګولۍ، څه اندازه شراب، ورسته شوي کشمش او وسلې هم نیولې دي. لانه شی مواد سره د مبارزې موینت د رسنیو دفتر ازادي رورته ویل چی د کارخانه د جامو وینځلو د پودرو د تولیدي شرکت په نوم فعالیت کاوه. ابتدایا او استناف محکمو څخه د پاسه شل قاچاغ کون کې د نشي موادو خرڅون کې په جزا محکوم کړل. لانه شی مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ابتدایا محکمي په یو علني غونډه کې و کسان د نشي موادو د قاچاق په تور له وو کالو څخنیولي بیا تر شلو کالو پورې په بند بند محکوم کړل. د غډاول د دې مرکز استیناف محکمې 19 قاچاق کون کې او د نشي موادو خرڅون کې چې د 15 پی خو په تړاونی ول شی ول په بیل بیل تنفيذي بند بند محکوم کړل. لانه شی مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رورته ویل په تیر یبه اونۍ کې امنیتي ادارو د 14 کسانو دوسی د سیډون لپاره د مرکز تاسو ولیدي. کابل ښار ته د هیروینو د قاچاق پر مهال درې کسان ونیول شول. په لومړی پیښه کې یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې څه د پاسه 10 کیلوګرام هیروین له یو ګاونډي ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي. د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ ویان فرامارس فردوس ازادي رورتو ویل په دوهمه پیښه کې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 4.5 کیلوګرام هیروین د کابل ښار د لومړی ناحیې په سیمه کې پر پرچون خرڅون کو باندې وپلوري. نیول شوي کسان له لومړنۍ څېړنو وروسته د عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. او د نوې وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په څلورو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې څه د پاسه 10 قاچاق کوونکي او د نشه یي موادو خرڅوونکي نیولي دي. د عملیات چې په بلخ، کندوز، ننګرهار او کابل ولایتونو کې وشول په نتیجه کې څه د پاسه 15 کیلوګرام خیخه او هیروین، څه د پاسه 85 لیټره شراب او 20 لیټره بیر نیول شوي دي. لنیول شوي کسانو څخه وسلې او مرمۍ هم ترلاسه شوي دي.
د نشي موادو په برخه کې موږ اونۍ مهمه پیښه واوریدلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امي روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنه کې بهرنی مرستې اتیا په سلو کې کمی شوې دي.
کله چې بودیجه کمیږي نو وزیر شي خدمات هم ورسره متاثر کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشي موادو خرڅونکو معتادین درملنې ته نه پریږدي.
مافیا نمیخواند کنا ترک بکنند مواد را.
د نشي موادو مافیا نه غواړي چې معتادین دی جوړ شي.
دا چې معتادو مېرمنو ته د کار زمينه برابرول دوی څومره لنشو څخره ګرځوي په دې اړه له ارواپوهي عادلی صاحبوي سره مرکه لرو.
مونږ د خزینه معتادین لرو چې هغه ته کاری فرصت برابر ده، لکه په دغه شفاخانو کې مونږ د صفاکار په حیثیت د ګرد په حیثیت بیرته نیولې ده، نو هغه د مواد نه اوس هم لري پاتې دي.
د زرمینه په نوم یو معتاد وایي چې یو زوی لرم، څو کال کې چې نه مې دیل دلې.
دا دوه کال کې یو زوی لرم، نوم یې مون خان ده، خمیلې دلې نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
په کوم شپه چې ته په کور کې نه یې، نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولی زه در تر کچې د درد ګولې ښکارم که څنګه؟
ګولې مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په آرام یم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. دراتلونکو مالی کال لپاره د احتیاط په درملنه او د نشي موادو د غوښتنې کمولو په برخو کې ل افغانستان سره د بهرنیو مرستو ژمنه نه ده سوي. د امي روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې د احتیاط په درملنه کې ل 15 کالو راهیسي بهرنی مرستې هر کال دیرش په سلو کې کمی او دراتلونکو مالی کال لپاره د هیڅ ډول مرستې تعهد نه دی سوي. د نشي موادو د غوښتنې کمولو او احتیاط د درملنې څارونکو ادارې د بهرنیو مرستو کموالی د اندېښنې وړ بولي او د معتادینو د ډیروالي خبر ورکوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشي موادو لکه تولید او قاچاق سره د مبارزې ترڅنګ د نشي موادو د غوښتنې کمول او د معتادینو درملنه هغه پروګرامونه دي چې له شلو کالو راهیسې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مالی مرسته پر مخ وړي. قدرتونکو مالی کال لپاره د عامه روغتیا وزارت د دې مرستو د کموالی او پریکړې خبر ورکوي. د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال عبدالشکور حیدری ازادي رادیو ته ویل د دې مرستو له کموالی سره به د معتادینو درملنه دولتي بودیجه ته شامل شي چې د عامه روغتیا او مالی وزارتونه به له دې بودیجه څخه پر مخ وړي.
بهرنۍ عمرسته کوونکو ادارو لکه کولمبو پلان او داش نورو د 2015 کال څخه راپدې خو هر کال په سلو کې ډیر شمرستي کمی کړی دي چې اوس یې په مرستو کې اتیا په سلو کې کمواله راغله ده. دراتلونکو 2022 کال لپاره د بهرنۍ عمرستو هیڅ ژمنه نشته.
2022 هیڅ تعهد وجود نه لري.
تر دې وړاندې د معتادینو درملنه او د نشئی موادو د غوښتنې کمولو پروګرامونه د بهرنۍ مرستو پرمټ د پروژو په چوکاټ کې چلیدل چې افغان دولت هم ورکی مالی ونډه درلوده. د محل په ټول افغانستان کې د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعالیت کوي چې هر کال د نږدې 40 سره معتادینو درملنه کوي، خو په دې وروستیو کې د مرستو له کموالی سره د دې مرکزونو د کموالی راپورونه هم ورکړل شوي دي. دی اتحاد درملنې د یوې غیر دولتي موسسې مسؤل ډاکټر فرید بزګر د معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو کموالی د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د بهرنیو مرستو او امکاناتو لږوالی به د اتحاد درملنې پروګرامونه سخت ټکنی کړي.
بودجه او پیسې په خدماتو باندې مستقیم تاثیر کوي. کله چې بودجه کمیږي نو وزیر چې خدمات هم ورسره متاثر کیږي. په همدې شکل کې په اتحاد کې هم که چېرته بودجه راکمه شي نو یو خو د خپله د معتادینو کوم تشویق چې دی چې په مراکزو کې بستر چې هغه کمیږي، بل سټاف پرسونل دی چې هغوی که چېرته په معاش یې کم شي واضح ده چې د هغوی علاقمندي هم د کار سره کمیږي.
د عامه روغتیا وزارت د ارزونې پر اساس د اعتیاد د درملنې په مرکزونو کې یو معتاد د 15 ورځو لپاره بستر کیږي چې نږدې 60,000 افغانۍ ورباندې لګښت راځي. دا په داسې حال کې ده چې په سلو کې 60 معتادین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د عامه روغتیا وزارت وایي د اعتیاد په درملنې کې بهرنۍ مرستې 80 په سلو کې کمی شوې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي د خپلو منفي تبلیغاتو له لارې معتادین نه پرېږدي چې په روغتیايي مرکزونو کې ځانونه بستري کړي او علاج یې وسی. ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو خرڅونکي معتادینو ته وایي که ځانونه بستري کړي نو په مرکزونو کې به ووهل سي او آندا چې د مرګ لګواک سره به مخ سي. معتادین هم دا مني چې د نشه یي موادو خرڅونکي دوی خپل مریان ګڼي او برمته کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د معتادینو د ډیریدو اصلي لامل نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي او د نشه یي موادو د خرڅونکو لخوا نشي ته د ځوانانو هڅول دي. معتادین بیا وایي چې د نشه یي موادو خرڅونکو لومړی ځوانانو ته وړیا نشه یي مواد ورکوي، کله چې ځوانان معتاد شول بیا یې تهدیدوي او د درملنې مخنیوی کوي. خو عبدالخلیل او عبدالباسط دوه داسې معتادین دي چې د نشه یي موادو د خرڅونکو پر ناوړو تبلیغاتو سربیره بیا هم ځانونه بستري کړي دي. دوی وایي چې د نشه یي موادو مافیا معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
د نشه یي موادو پرچون خرڅونکي موږ ته وایي چې که نشه پرېږدی مړه به شئ. دوی اوبه خړوي او کبان پکې نیسي. دوی هڅه کوي چې له دې لارې پیسې ترلاسه او له موږ څخه ګټه واخلي. دوی له موږ څخه غلامان جوړ کړي دي. موږ مجبور یو چې ټول کال بوتلونه راټول او بیا یې پیسې دې نازوانو ته ورکړو. دا نازوانه دروغ وایي. دوی زموږ غمخوار نه بلکې د مرګ سوداګر دي.
ساقی تل هڅه کوي چې پر موږ نشه یي مواد خرڅ کړي. دا دوی تبلیغات سړی نشه یي موادو ته هڅوي. ساقیان تل موږ ته وایي چې نشه مه پرېږدئ، ځکه چې تاسې په همدې ژوندي یاست. نشه تاسې ته غیرت درکوي. دا د نشه یي موادو د مافیایي ډلو کار دی.
په دې وروستیو دوو کلونو کې د معتادینو د راټولېدو پر ځایونو سربیره په ولایتونو کې د سړکونو پر غاړو او د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې سترې ساقیخانې جوړې شوې چې د نشه یي موادو خرڅونکي له دې لارې په معتادینو کې د نشه یي موادو تازه ډولونه په ځانګړي ډول کیمیاوي نشه یي مواد ترویجوي. ارواپوه ډاکټر متی الله وزیر وایي د معتادینو د درملنې پر مهال موندلې چې د نشه یي موادو خرڅونکي د معتادینو د غولولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. له دې لارې دوی ته د درملنې مرکزونه تر زندانونو خطرناک معرفي کړي دي.
مافیا نمیخواند که نا ترک بکنند مواد را.
د نشه یي موادو مافیا نغواړي چې معتادین دی جوړ شي. دوی په خپل منفي تبلیغاتو د بستری کې دوه مخ نیسی او د درملنې انګیزه تری اخلي. د بیلګې په ډول معتادینو ته وایي چې د وینې له بدلولو پرته درملنه امکان نه لري. په داسې حال کې چې د اعتیاد درملنه یو رواني درملنه ده چې د انسان پر روان پورې اړه لري.
نه په وینه پوری
به روان انسان تعلق دارد، نه به خون انسان.
د معتادینو د درملنې د مرکزونو چارواکي بیا د نشه یي موادو مافیا یو پراخه شبکه بولی. دوی زیاتوي چې کله د عامې روغتیا وزارت معتادین راټولوي، دا شبکه یې ورده مخه معتادین په خپلو موټرو کې خوندي ځایونو ته انتقالوي. مافیا نه غواړي چې خپل مشتریان له لاسه ورکړي. ډاکټر فرید بازګر وایي چې مافیایي شبکې دومره پراخې ریښې لري چې په ځینو سیمو کې انده چې د معتادینو د مرکزونو جوړېدلو مخه نیسي.
موږ خپل د ستونزو سره مخامخ شي وو چې یو ځم کرایه کې بیا ګاونډیان راځک شو، هغه چې موږ روسه پوښو دا د مخدرات توکو خرڅونکو د خلک څول چلته پرې نه دي. دا غټ پروپاګاندا کوي، خو هر څوک وغواړي د زړه صادقانه تصمیم ونیسي چې باید تداوی شي، هغه تداوی کیږي. متاد غلبل ډیر سخت دي، ځکه هغه د اعتیاد متخصص دی، کلونه کلونه استفاده کړی دی، پوهیږي چې څوک تیر باسي، څوک ته استفاده کوي او درملنې مراکز څومره موثر دي.
د عامې روغتیا وزارت د کال څخه د پاسه اتیا مرکزونو کې څلوېښت زره کسان تداوي کوي، خو نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او نشو ته د خلکو هڅول هغه لاملونه دي چې په سلو کې شپېته معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د نشه یي موادو خرڅونکو معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربېره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. معتادو خزو ته د کار زمينه برابرول د احتیاط د درملنې یو برخه ده، خو دا مهال معتاد خځې د کارونو د نشټوالي له ستونزې سره مخ دي. دا چې معتاد خځو ته څه ډول کاري فرصتونه سته او ولې ورته سمه پاملرنه نه دسوي، په دې اړه زموږ همکار د معتاد خځو او ماشومانو د سلبستري روغتون لوی وی ارواپوه عادلی ساپوي سره مرکه کړي او په پیل کې د معتاد خځو لپاره د کاري فرصتونو د موجودیت په اړه پوښتلې ده.
خزینه معتادینو ته کاری فرصتونه ډیر ضرور ده. سمره کیسونه چې مونږه کتلې دي، دوی نارینه هم په دې موادو باندې اغوشته دي، دا غي په طریق باندې دوی معتاد شوی دي، نو لکه د دوی د کور غټون کې نشته ده او ډیر معتادین د سدي چې د کاری فرصت چورته برابر نه وي، امغه ماحول تزي او معتاد کیږي، لکه خپل فامیل نشي سپورت کولای دي، نه دوی رنج جوړي، ماشومان مکتب ته نزي، نو دغه سبب کیږي چې بیرته دوی معتاد شي.
ځینې تجربې ښیي چې کله چې یو معتاد کاري فرصت ولري، پس تداوی نه دغه علاج کېدای شي نتیجه ورکړي. نو ستاسو په نظر په خزینه کې څومره دا مسله مهمه ده کله چې یو معتاد روغیږي پس له هغې نه دته یو کاري فرصت مهیایي نو خوانې ژوند ته وګرځېږي؟
خزینه ته هم ډیر ضرور ده، ځکه چې دوی کله روغ شي لاړ شي خپل فامیل ته او هلته یو غټ سټیګما دوی ته وجود لري، لکه فامیل دوی سره کم کومک نه کوي، لکه یا که واده شوی ښځې وي خسران ور سره کومک نه کوي، اعتماد پې نه کوي، یا که د پلار فامیل وي هغه ور باندې اعتماد نه کوي، نو دوی د خپل غریبۍ نه ډیر رنج وړي. او موږ خزینه معتادین لرو چې هغوی ته کاري فرصت برابر ده، لکه په دغه شفاخانو کې موږ د صفاکار په حیثیت د ګرد په حیثیت بیرته نیولې ده، نو هغوی د مواد نه اوس هم لري پاتې دي، ځکه چې هغوی ته یو مصروفیت شته ده، هغوی خپل مشکلات حل کولای شي.
که یو موتات یو ورفه زده ای پس له دینه چې داخل شي بازار کې ورته د کار فرصت زمينه برابر ده؟
نه، ډیر کم د سیدا، ځکه چې خلک په دوی باندې اعتبار نه کوي. دلته موږ ته د سوشل اویرنس ضرورت ده چې باید موږ په دې کې کار وکړو، خو که چیرته موږ د دوی د لپاره دوی د حقوقو نه دفاع وکړو او دوی چیرته معرفي کو کار کې ونیسي، نو د سیمو سره سوشل اویرنس ورته ډیر پکار ده او د سیزای باید وی لکه د غوس کې الاجی ډاټ هیلث یو پروګرام شروع کړی ده چې په دې سبس کې دیتا یو کارخانه جوړوي او د دوی د ماشوم مانه د مکتبونه د لپاره کار کوي په ډیره غټه سطح باندې او دوی ته د رهایش بندوبست هم عمل تکي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر ښه قدم ده، ځکه چې کدوی یو طرفي ټول همدغه مریضان دوی غوړي چې راټول کې ولته ور باندې کار وکړي، نو الته به استګمام نه وي او دوی ټول مشکلات به الته حل وي، لکه همدغه سي همدغه قشر به وي ټول دوی په مېس کې به کوم استګما نه وي.
کوم فرصتونه خزینه معتادین لپاره د کار لپاره ست؟
ډیر فرصتونه وو لکه د ارایشګری و خیاطی و روبسازی و اچارسازی و او بعضی بازاریابی پروګرامونه وو دوی ته چې دوی په کې کار کاوه او د دې نه زمونږ د متادین ډیر خوشاله وو چې دوی یو څه لاسته راوړل پیسې ګټل خپل فامیل سره کومک کولو نو دې نه ډیر خوشاله وو او دغه مواد نه هم په دغه وجه باندې لري وو چې دوی خپل یو درآمد لره فعلا په دې شرایطو کې موږ سره صرف سواد موزی ده او خیاطی پاتې ده او کار امور اجتماعي په دې اړه باندې کم خاص توجه نه ده کړې زه فکر کوم امنیتی لحاظ په وجه هم او د کورونا په وجه هم کېدې شي چې د پروګرامونو وروسته د بودیجې نشتون هم د دې سبب کېږي چې دوی ته د کاري مصرفیتونه نه دي برابر
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې شاعران او لیکوالان له نشه یي موادو سره په مبارزه کې څومره ونډه لري؟ په دې اړه به د لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازی خبرې واورو.
د ټولنې لیکوال یا لږ تر لږه یو ټولنې د لیکوال په منظم ډول په پرله پسې ډول د دې نشه یي توکو د غزیانونو په برخه کې د ریسرچ او څېړنه وکړي او بیا د ریسرچ او څېړنې پر بنیاد باندې دوی د ټولنې وګړو ته په بیلابیلو برخو کې لیکلي وکړي. بلدا چې په رادیو کې تاسو یو ډرامه تعلیمي د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې جوړ کړي چې د شي تاسو عام او خواص خلکو ته دا ورسوي. د زین کلوپونو په ذریعہ باندې دا پیغامونه کې دي چې مثلا دا په انټرنیټ کې هم خپره شي او د تلویزیونونو لاره نه هم خپره شي. خو بدبختی هم دغه د لیکوال لیکنه کې په فردي ډول په یو مجله کې خپره شي او یا په یو ویب سټ کې یو څو محدود کسان یې وګوري نور ته ونه رسیږي. نو په کار دار چې خلکو ته د دې لیکنو د رسولو په برخه کې منظم کړي.
آیا په هیدلاس
درنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې په 1216 منځنی څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده د زرمینه په نوم یو موته د وای لسکلنه و چې د کاکا زوې په زور واده ورسره وکړ او بیا یې په چلو فری په نشئی موادو اخته کړ او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینه د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوې ده په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده.
دونه مې وړه کې وو پلار مې بیا واس په دې ماتر زوې په زور وکړم لاسکل نه واده کړل ما بیا ځاچوم په سیګرټ کې را کړل ماته دا وره نه وړې دا ولا زې پودر را کړل ما ویل دا سیګرټ په مې خسرل ما به وهل ادر به مې نه وری کې دا ورځ په ورځ به دا چې لکار راته ما دا په سیګرټ کې پودر را کول ما به کش کول غو به زې جوړول ما بس سیګرت ما خسه ما ول او خدای پاکه شل ورځې مې پوره سوې دا دونه سیګرت مې اخیستې و چې بیلاند ا رقم دې مې اخیستې و سپنه جوړوم در به میزا پاکاو کما وینه مې ته سیګرت ما ترا کې ز جوړېګم ا ته سیګرت ما ترند غوړ څونه مې اخیستې دي ته په خندا سه ول ما و بها ما ته ته پودر در کړې دي ما ولې دا پودر نو څه رقم شه دا پرې کول کیږي ولې ما غو پودر دي دي په لار باندې خلک پراته دي ولې وا ما له خدای دې تباہي برباد کم هر څه مې چوکړ خپلم پودر یو چې پودر پرې زما د دې تسلیم نه نه و په مې شپه کله پودر وهن ان سیب ما ته برا کول نه ما خپل خپل وخت مې تیراوه کور بیرونو نه پاکستان کې وم هلته چې راغلم بیا دا میډه مې راته مړکه خپلورونو نه مړکه مړې چې کړ دا چې زه لاړم میدان شهر ته وتښتېدلم میدان شهر کې څلور کاله دا چې پاکه وم سر چې وهلې وم به سر باندې مې باتېر شوی مغز مې چرک نیولی و زه سوی وم 15 ورځې ډاکتران جواب راکړ چې دا مړه ده ویسې دا خخ خیا مور مې ویلې دی البته پودر ولې دا څلور کاله پاکه ده دا ځای په ځای شوله مور مې دا اشتباه کول دی پودر ولې دی هرې شپخانې ته وړلم زه چانه بې سره وم دې شپخانې ته چې راوړم میدان شان نه ډاکترانو زنګ ووه چې پنځه بیسه شپخانې ته چې زر بیبي ونه نیسئ یا ونه وایي بیا هغه شپخانې ډاکتر راغلی دلته ډاکتر شیشتې ته ویلې چې داسې ما مریض راوړی ده یا سبا مړه کېږي یا بېګه مړه کېږي تاسې ونیسې نه نیسم زه ونیولم هماغه دې شپږ میاشتې دلته وم دا دې جوړه سولم دا دوه کاله کېږي یو زوی لرم نوم یې مومن خان ده بخې مې لیدلی نه ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورشیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زرغونی میړه د پودرو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د هغې میړه په کور کې نوي نو هغه سخت ناروغ وي. زرغونه د ناروغي ترڅنګ حیرانه ده چې دا په څه ډول ناروغي اخته سوي او د همدې لپاره ډاکټر ته راغلی ده. دا چې د هغې د ناروغي علت بچوي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یمه، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغ جوړی. دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یمه.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یمه، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یمه.
دا دې ودلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یمه ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په آرامه یمه.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نه آرامه یم.
ولې نه آرامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یمه، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوره، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او می کړل.
ښه ته راکه
دا دی وخت.
عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي وی دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې؟
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې؟
په څه شي پوښوي؟ زه څه ډول نه جوړی لرم؟
خورې، ته په هیروینو اخته شوې؟
څه شی زه په هیروین اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه پې اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کېږي او د وخت په تیرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایا، کور مې خراب شو. خدای مې دې کونده کې، خدای دې دای خراب کې. خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند هم را تباه کړ. زه به دا واړه واړه با
بچی څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
روختیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي